السلام علیکم د سحر و بجیدی ز رضوان مراد مو تاسو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ترابولم. نن دوشنبه د 1499 هجری لمریز کال د چنګاښ 13 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای میاشت له 9 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې رامین کاکړ پر مخ وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دې کمیسون خپل تللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی په ښه او منظم ډول پر مخ ځي. د پاکستان په هوایي ډګرونو کې د پخواني صدر اعظم نواز شریف او د هغه د لور د نیولو لپاره چې په مالی فساد تورن دي تدابیر نیول شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي خپل له لاسه تللی اعتبار بیا اخیستی او چمتووالی سم پر مخ ځي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې د مالی فساد په قضیو کې محکوم شوي او د نیولو امر یې هم شوی دی، او په ترکیه کې د ریل ګاډي د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل: سعودي عربستان سبا ته د افغانستان د سولې او ثبات په اړه نړیواله غونډه کوربه ده. د سعودي عربستان خبری اژانس پرون په یو بیان کې ویل چې سعودي عربستان او د اسلامي همکاریو سازمان د دې غونډې لپاره چمتووالی بشپړ کړی دی. د بیان له مخې دغه کانفرنس د افغانستان او اسلامي نړۍ د علماو په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له لارو چارو سره د مرستې او د اسلام له نظره د تروریزم او افراطیت د هرې بڼې د غندلو په هدف جوړیږي. د کانفرنس لومړۍ ورځ به په جده او دوهمه به په مکه مکرمه کې ترسره کیږي، چې د افغانستان په دینی عالمانو سربیره د 130 اسلامي هیوادونو علما پکې ګډون لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر دې دمه یې د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظالله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د انتخاباتو کمیسون د ټولو سیاستوالو او خلکو مشورې او خبرې اوري او د هغوی همکاري مهمه بولي. د انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې تر دې دمه د انتخاباتو پیل شوې چارې مثبتې ارزوي، چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرون ویل چې په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري. د دې ائتلاف یو غړي عطا محمد نور ویل که د انتخابات په پروسه کې اصلاحات را نشي بحران به رامنځته شي. د افغانستان د ختیځ جلال آباد ښار د تیرې اونۍ د مرګونی برید د ټپیانو درملنه په هند کې روانه ده. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې د دې پیښې د ټپیانو د لیدنو په لړ کې له اقبال سنگ سره خبرې کړې دي. اقبال سنگ د هغو 120 ټپیانو په ډله کې و چې د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې په یو موټر بم برید کې ټپي شو. هند د درملنې لپاره هر ډول ژمنې ته تیاری څرګند کړ. په جلال آباد کې د موټر بم په پیښه کې له 900 وژل شو 19 تنه سیکانو او په 120 ټپیانو کې هم اکثره سیکان دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لور یې مریم نواز د جولای په 14 پاکستان ته ځي. دا خبره پرون مریم نواز په لندن کې خبریالانو ته وکړه. مریم نواز په داسې حال کې دا پریکړه اعلان کړه چې د پاکستان د احتساب ادارې د خاصې محکمې د حکم له مخې د مریم خاوند کپتان صفدر په راولپنډۍ ښار کې پولیسو ته تسلیم شوی دی. چارواکو ویلي دي کپتان صفدر د فساد ضد ادارې توقیف کړی دی. د پاکستان د احتساب ادارې تیره جمعه اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم نواز شریف په 100 د هغه لور مریم نواز په 2 کلونو بند محکوم شوی دي. دوی په بهر کې د ناسب شوو ملکیتونو او جایدادونو په لرلو تورن دي. د ترکیې تلویزیوني شبکو رپورټ ورکړی دی چې لږ تر لږه 10 کسان د اوریل ګاډي د پټلې کېدو په پیښه کې وژل شوي او 70 تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره ریل ګاډی چې 380 مسافر لرل په تکیرداک ولایت کې له خپلې پټلۍ اوښتی دی. د تکیرداک والی محمد چیلان دا خبر تایید کړی او وایي چې پیښه د خرابې هوا په خاطر شوې ده. او د سعودي عربستان چارواکي وایي یو امنیتي افسر او یو بنګلادیشي کارګر پرون د ریاض په شمال کې په یو برید کې وژل شوي دي. په القسیم سیمه کې درې وسلوالو کسانو چې د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ترهګر بللی دي په امنیتي پوستې ډزې کړې. د سعودي د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو سره دوه بریدګر وژلي دي او یو تن یې ژوبل کړی دی. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. تاسو د ازادي رادیو سهرنی خبري مو چلا وره. انتخابات خپلواک کمیسون وی چاری سمه او په منظم ډول پر مخ ځي او خپل د لاسه وتلې اعتبار بیرته خپل کړی دی.
دغه پروسه خپ مخ لاړه ده سرتنا د کاندیدانو پروسه ډېره خپ مخ لاړه او همدا علت و چې نن څه کم نس میلیونه کسانو سرتنا وکړو.
پاراونه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ بللې ده. د نړۍ مطبوعات هم لولو او د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو دا څرګندونې هم اوري چې وایي حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ایز ډول ختمې کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لورې چې په مالی فساد تورن دي او د احتساب د محکمې لخوا په لسو او اوو کلونو بند محکوم شوي راتلونکي جمعه بیرته پاکستان ته ستانه شي. پاکستاني چارواکي وایي چې دواړه به په هوایي ډګرونو ونیول شي. د نور راپورونو سربیره د خبري مچلۍ په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي.
موږ ټول وایي چې به د کور په سر به یو نفر اتمن راته لیا با بیالی پاکی دلی، لیا با لک پیدا و لیا با وادو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په دې کمیسون باندې د خلکو تللې اعتبار اوس بیرته احیا شوې ده. د خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو کمشنر او ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وکړه. هغه داسې وخت د خبرو وکړه چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پر اتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وایي تر دې دمه یې د ټاکلیو تګلارو په عملي کولو سره له لاسه تللی باور بیرته خپل کړی دی. د دغه کمیسون ویاند او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل که څه هم روانو ناامنیو او ستونزو ته په کتو اندېښنې موجودې دي، خو په خبرې چې دغه کمیسون تر دې دمه ټول کارونه په بریا سرته رسولي.
کوم میکانیزمونه چې د اوس فعلا لپاره ست قانون انتخابات یا ست کمیسون تصویب کړي دي، په هغه میکانیزمو باندې کار روان دی. دغه پروسه خپ مخ لاړه ده سرتنا د کاندیدانو پروسه ډېره خپ مخ لاړه او همدا تو چې نن څه کم نس میلیونه کسانو سرتنا وکړو او همدارنګه په زرهاو کسانو د ولسي جرګې لپاره او د ولسوالۍ شوراګان لپاره ځانونه کاندید کړ. حتی دا هم شان چې بعضې وختو کې مخالفتونه هم کوي، د فامیل څخه یا اولادونه یا هغه نږدې اقارب هم ځانونه ثبت کړي دي. دا غوښتل په دې معنا ده چې دوی دغه پروسې سره علاقه لري او کمیسون باندې اوس هغه تللی اعتماد بیرته پیدا شوی دی.
ښاغلي هاشمي دا خبرې وروسته له هغه وکړي چې د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه پرون وویل پر اتلونکو ټاکنو کې د درغلیو د احتمال په اړه اندېښنه لري او وی ویل که لازم اصلاحات رانه شي کړکیچ به راشي. د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه یو غړي عطا محمد نور پرون په مزار شریف ښار کې وویل د اوسني حکومت د عمر یوازې 4-5 میاشتې پاتې بعد خلکو ته د منلو وړ نه وي، حتما بحران راځي. کله چې بحران راشي موږ د موقت حکومت په نوم یو پیشنهادي بسته لرو. ټولې لاسته راوړنې به پر خپل ځای پاتې وي. موږ یوازې خلکو ته اعتماد ستنو. د حکومت ویاندویانو د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس او د ملي نجات د ائتلاف د مشرتابه د غړي عطا محمد نور د دغو خبرو په اړه د خبرګون لپاره ځواب ورنکړ. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان په 28مه کېږي. د ملي نجات د ائتلاف مشرتابه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کړه چې په دغو انتخاباتو که بدرغلی وشي چې د دغه ائتلاف لزګونه پلویان او د دوی د مشرانو د کورونې او زین غړیو هم د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړی دي.
د سفیو لاستان اگزیپ راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په دې کمیسون باندې د خلکو اعتبار بیرته ژوند شوه دی. د خبرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه. په عین حال کې بیا د خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د ملي نجات په نوم د حکومت اپوزیشن یو ائتلاف وای چې کپراتونکو انتخاباتو کې درغلی وشي چې دوی وای احتمال موجود دی، نو په افغانستان کې به بحران رامنځته شي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @rfeerl.org.
تاسو د ازادي راډیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار له پاکستان وروسته له طالبانو سره د ایران بستو په تیره د دې هیواد لخوا د دې ډلې د جنګیالیو روزل د ایران او سیمې په ګټه نه بولي. سربیره پر دې د دې جرګې یو شمېر غړو هم د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر دې موضوع اندېښنې وښودې او وویل چې په افغانستان کې د ایران لاسوهنې مخ په زیاتېدو دي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو او د افغانستان په مسایلو کې د هغه هیواد لاسوهنو مشرانو جرګه اندېښمنه کړې ده. دغه جرګه وایي د دوی د معلوماتو له مخې د طالبانو سلګونه جنګ غوښتونکي په ایران کې روزل کیږي او تهران په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخېدو په هڅه کې دی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم عزدیار چې د یکشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ د یوه هیواد په ګټه هم نه دی.
آموزش دادن بعد مخالفین د دو کشور کیشي پاکستان است.
په دواړو هیوادونو پاکستان او ایران کې د مخالفینو روزل یوه حساسه موضوع ده. هر هیواد چې غواړي له طالبانو تروریستي ډلو نه د فشار د وسیلې په توګه کار واخلي ناکامه تجربه ده او ځان ته بزیان ورسوي. څنګه چې زموږ بل هیواد ترې متاثره شوی نن زموږ نه زیات له کړاوونو سره مخ دی.
دغه اندېښنې ځکه پیدا شوې چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه پرله پسې خبرې کیږي. په خاطر دې د هیواد په لویدیځ کې ځینو سیمه ایزو چارواکو ویلي چې ایران په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په هدف له طالبانو سره نظامي مرستې کوي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی هم څو اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته د اندېښنې وړ ده. دغه شان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او تجهیزات ورلیږي. په افغانستان کې د ایران سفیر له رسنیو سره په خبرو کې له طالبانو سره د ایران تماس منلی خو د اړیکو لرل یې ورسره رد کړي دي. طالبانو هم دغه څرګندونې ناسمې بللې او رد کړي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړی نثار حارث وایي د معلوماتو له مخې ایران له بېلابېلو لارو په افغانستان کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دی.
همزمان با تنش که بین ایران و ایالات متحده آمریکا
د ایران او امریکا ترمنځ د جنجال پیدا کېدو سره په افغانستان کې د ایران نفوذ مخ په زیاتېدو ده. اوس په ایران کې د طالبانو 1500 غړي په پرمختللو روزنو بوخت دي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان دفاع وزارت له وسلوالو طالبانو سره د ایران د وسلو مرسته نه تاییدوي او نه ردوي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل دغه مسأله پراخو څېړنو ته اړتیا لري. بلخوا د ملي شورا ځینې غړي وایي له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرستو ته باید جدي وکتل شي او په دې اړه د لازم او پر وخت اقدامات ترسره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګه له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د اندېښنې وړ ګڼي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالیو،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی د بروکسل پناست کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې د بهیر پیاوړتیا هم هر اړخیز خبري وشي. په افغانستان کې د جګړې د درېدو د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وی د بروکسل پناست کې بنړیوال د افغانستان سولې له هڅو سره هم خپل ملاتړ اعلان کړی. د اجرائیه ریاست وان مجیب الرحمن رحیمی دی اکشنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د بروکسل پناست کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم خبرې او بحثونه وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر او اجرائیه رئیس به د بروکسل پناست کې ګډون وکړي. اوس هم له حمید مومن څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خبرونو د افغانستان پر وسې تحولاتو څخه خبره کړي.
ستار ان سټرایپس امریکایي ورسپانې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د یو مهم مرکز د نیولو په اړه مطلب خپور کړی دی. د پوځي ورسپانې د افغانستان په ختیځ کې د ناټو ځواکونو د قومندان په حواله لیکي چې هسکا مینه ولسوالۍ کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د داعش مرکز چې د ډلې په سیمه کې خپل پایتخت ګاڼه نیولی دی. ورسپانې زیاتوي په دې ګډو عملیاتو کې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس شپږ سوه سرتیرو او افسرانو برخه درلودله. ستار اینڈ سٹرائپس د امریکایي پوځي چارواکو ویل دي چې شاوخوا یو سل او اویا داعشیان چې په دې مرکز کې موجود و د سیمې غرونو ته په شا تمبول شوي دي. د مطلب لیکوال وایي چې د ننګرهار هسکه مینه ولسوالۍ چې د ډیورنډ په کرخه پرته ده داعش ډلې ته د اکمالاتو اساسي لار بلل کیږي. د هسکه مینه ولسوالۍ غرایزه جغرافیه ته په پام طالبان، القاعده او اوس داعش ډله له دې سیمې څخه د خپلو فعالیتونو لپاره کار اخلي. ستار اینڈ سٹرائپس ورسپانې په یو بل مطلب کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر امریکایي سرتیرو روسي حملې ته کتنه کړې. ورسپانه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د یو بیان په استناد لیکي چې د افغانستان په جنوب کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې یو امریکایي سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د ورسپانې په وینا د تیر 2018 میلادي کال د ډسمبر له میاشتې را په دیخوا دا لومړی ځل و چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو ځواکونو حمله کیږي. له دې مخکې هم په ورته دوو حملو کې امریکایي سرتیری په نښه شوی و. د مطلب لیکوال وایي د افغان ځواکونو له لیکو څخه د دوی پر بهرنیو همکارانو زیاتې او مرګونې حملې د 2010 او د 2012 میلادي کلونو ترمنځ شوې وې. ستار اینڈ سٹرائپس د مطلب په پای کې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون تیر کال کانګرس ته په خپل یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او پوځي روزونکو په زیاتېدو سره به یو ځل بیا دا ډول حملې زور واخلي. که څه هم امریکایي ځواکونو د دې حملې ځای نه دی پټاګه کړی، خو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلې دی چې دا حمله په اروزګان ولایت کې شوې ده. د برتانیې ګارډن ورسپانې بیا په افغانستان کې د جګړو او د طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې د وړاندیز د ردولو موضوع راخیستې ده. ګارډین لیکي چې په کوچني اختر کې تر درې ورځنۍ اوربند وروسته په افغانستان کې جګړو یو ځل بیا زور اخیستی دی. ورسپانه وایي چې د بیا پیل شوو جګړو او تاوتریخوالي وروستي قربانیان د غزنی ولایت درې ماشومان وو چې د سړک د غاړې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شول. ورسپانه زیاتوي افغانستان چې دوه مهم انتخابات په وړاندې لري د جګړې تر څنګ له سیاسي کړکیچونو سره هم مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په راتلونکي اکتوبر میاشت کې او د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي 2019 میلادي کال په پسرلي کې ترسره شي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې او شمیرغړي وایي چې حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سولیز ډول ختم کړي. د دوی په وینا د سوداګریزو بندرونو او د خلکو د تګ او راتګ د لارو تړل د حل لار نه ده او اړتیا دې ته ده چې حکومت د معترضانو مشروع غوښتنو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې بیا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د فاریاب په مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی او پرونی مظاهرې دغلته په سولیز ډول شویدی. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
وروسته له هغه چې نظام الدین قیصاری ونیول سه او د هغه په لویانو په شمال کې مظاهری وکړي، د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړي د زورواکو د نیولو هرکلای کوي او وایي چې حکومت باید په سولیز ډول مظاهری ختمې کړي. د سناتورانو په وینا په اوسنیو شرایطو کې د دولت وسلوال مخالفان د نفاق اچولو په هڅه کې دي چې له مظاهرچیانو د ځان په ګټه استفاده وکړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی زیدیار او بلغړی ګل محمد رسولی په دې اړه وایي
امنیت عمومی مسلحت عمومی افغانستان مد نظر باشه.
هغه وایي د افغانستان عمومی امنیت او عمومی مسلحت دی په پام کې ونیول سي. داسې کړنې دي ونه سي چې وزارت لمخ کې نه هم خراب سي او دا مسله باید په پام کې ونیول سي. دویم نظر دا دی چې دغه موضوع متوازنه او افغان شموله حل سي او د قضایا او پاړه خلکو ته واضح وویل سي
او قضایا به مردان افغانستان روشن گفته شي.
ما امیدوار هستم که این مسئله را بعد حکومت
هغه وای زه هیله من نیم چې حکومت به دغه مسئله په تدبیر او فکر سره حل کړي.
بعد حل درشه باشم.
دا په داس حال کې د چتیره اونۍ افغان پوځیانو د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان نظام الدین قیصاری ونیو. ښاغلی قیصاری د ولسی پاڅونونو په چارو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم استازی و. جمهور ریاست ویلي چې قیصاری د خلکو د شکایتونو او له حکومتي چارواکو سره د ناوړه چلند په تور نیولی. له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې ښاغلی قیصاری کابل ته راوستی او لوی څرنوالۍ ته یې معرفي کړی. د نظام الدین قیصاری له نیول کېدو وروسته له څو ورځو راهیسې د نوموړي پلویانو په یو شمېر شمالي ولایتونو فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار او بغلان کې په مظاهرو لاس پورې کړ. مظاهرهچیانو د فاریاب ولایت او اندخوی ولسوالۍ ترمنځ د تګ راتګ لاره او د اقینې سوداګریزه لاره تړلې ده. د ولسی جرګې غړی او د جنبش ګوندویان بشیر احمد تینج د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مظاهره چان به هیڅکله هم د زده کړو بهیر او دغه شان د خلکو د تاګ او راتګ لارې ونه تړي. خو د نوموړي په وینا دا چې د اقینې بندر د حکومت لپاره یوه عادتي لاره ده، تر هغې به تړلې وي چې حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي ویلی. ښاغلی تینج وای د نظام الدین قیصاری خلاصونه او د عبدالرشید دوستم بیرته راستنېدل د خلکو اصلي غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب ولایت د تېرې اونۍ په مظاهرو کې څو تنه مظاهره چیان مړه او ټپیان سوي او یو شمېر مظاهره چیانو د ولایت ودانۍ ته اور اچولی. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رییس متین بیګ چې د جمهور ریاست له لورې د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ فاریاب ولایت ته تللی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فاریاب په مرکز میمنی ښار کې وضعیت بیرته عادي حالات راګرځېدلی او د اقینې بندر د لارې د خلاصون لپاره له خلکو سره خبرې روانې دي.
ما با صدها تا از جوانا رشتفیدا و بزرگای قوم
هغه وای لسګونو قومي مشرانو او ځوانانو سره مو ملاقاتونه درلودل. هغه خطرونه چې موجود او سره فسوي امنیتي خطرونه او هغه هرج و مرج چې تاوتریخوالی رامنځته کاوه اوس لمنځه تللی. اوس د امن په فضا کې کار مخې ته ځي. له تېرې ورځې راهیسې ټولو دفترونو په کار پیل کړی او ښوونځي بیرته خلاصې سوي دي. بل خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانشوای هغه کسانو چې د مظاهرې په ورځې په تاوتریخوالو لاس پورې کړی و بنیول سي. ښاغلی دانش له مظاهره چیانو غواړي چې د مظاهرو او اعتراضي غونډو پر مهال تاوتریخوالی ونه کړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي حکومت باید په شمال کې مظاهرې په سوله ییز ډول ختمې کړي. په ورته وخت کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې د فاریاب په مرکز کې وضعیت عادي حالت ته ګرځېدلی او پرونی مظاهرې دغلته په سوله ییز ډول شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې د تیرې جمعې پر سپلسو کلونو بند محکوم شو د جولای په 14مه بیرته پاکستان ته ستنېږي. مریم نواز به هم چې بو کلونو بند محکوم شوی له خپل پلار سره وي. د پاکستان احتساب ادارې ویلي چې د اسلام آباد او لاهور په هوایي ډګرونو کې د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز د نیولو لپاره تدابیر نیول شوي دي او د محکمې پریکړه به عملي کیږي. صفی الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف او لورې مریم نواز د جولای په 14مه پاکستان ته ځي. دوی په لندن کې دي خو پاکستان ته پرسیدو به د محکمې د حکم په اساس ونیول شي. د پاکستان د احتساب ادارې خاصې محکمې تیره جمعه پریکړه وکړه چې نواز شریف په لندن کې د ناسب چوي ملکیتونو او اپارتمانونو د لرلو په جرم په 10 کاله بند محکوم کړ. دې محکمې مریم نواز ته هم د 2 کلونو بند سزا واوروله. مریم نواز چې د خپل پلار سیاسي ځایناستي بلل کیږي په دې پریکړې ناخوښي وښودله او ویل په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د مریم نواز خاوند کپتان صفدر چې د احتساب د محکمې لخوا په یو کال بند محکوم شوی و پرون پولیسو ته تسلیم شو. مریم نواز پرون په دې اړه په لندن کې خبریالانو ته وویل
کپتان صفدر بی مې بی اور ہماری طرح کے لاکھوں کروڑوں
کپتان صفدر اوز اوز مخ پتیر لکون نور کسان رائے ته د عزت ورکړي د خوځښت غړي دي. گرفتاری څه چې هر ډول قربانی و غاړي موږ ورته چمتو یو. صفدر د میا صاحب یو مخلص دی او زه خوښیم چې هغه په میدانه دی وزمری پتیر نه وازی گرفتاری ورکړه بلکې رائے ته د عزت ورکړه د ولسی کاروان برخه شو
بلکې ووټ کو عزت دو کې اور جمهوریت کې کاروان کا حصہ بنے.
کپتان صفدر پرون په داسې حال کې ځان پولیسو تسلیم کړ چې په راول پنڈی ښار کې د خلکو یو لاریون مشري کوله. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پولیسو د یو چارواکي راجاتي فور په حواله ویلي چې محمد صفدر د فساد ضد ادارې لخوا بندي کړای شوې ده. اخو د مسلم لیگ نون ګوند یو پلوي سناتور مشاهد الله خان ویلي د ګوند غړي به له ټول پاکستان د نواز شریف د هرکلی لپاره هوایي ډګر ته ورشي. د پاکستان ستري محکمه او شپته کلن نواز شریف تیر کال په بهر کې د ملکیتونو د نسبتولو او د شتمنیو د نه خودلو په تور له صدر اعظم لری کړ او د قضیه په اړه د څیړنو امر وکړ. د شریف کورنۍ وای په بهر کې ملکیتونه په قانوني توګه پیرلی، خو د پاکستان د احتساب اداره وای د پخوانی صدر اعظم کورنۍ نه د توانیدل چې د ملکیتونو د پیسو د ورکړې په اړه محکمه ته قناعت ورکړي.
دا هم د دې ساده مهمو خبرونو لنډي. سعودي عربستان سبا ته د افغانستان د سولې او ثبات پړه د دنی عالمانو او چارواکو د نړیوالې غونډې کوربه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی تر دې دمه د ټاکلو تګلارو په عملي کولو سره له لاسټللې باور بیرته خپل کړی ده. د افغانستان د ختیځ جلال آباد ښار د تیرې اونۍ د مرګونی برید د ټاپیانو درملنه په هند کې روانه ده. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف او لوری مریم نواز چې د پاکستان د محاکمو لخوا په لسو او وو کلنو بند محکوم شوی د جولای په 14مه یعنی راتلونکي جمعه بیرته هیواد ته ستنېږي. د سعودي عربستان چارواکي وی یو امنیتي افسر او یو بنگلاديشي کارګر په نوم د ریاض په شمال کې په یو برید کې وشل شوی دی. د ترکیې تلویزیونی شبکو رپورت ورکړی چې له پټلۍ څخه د ریل ګاډي د اوختو په پیخه کې لک تر لګه لس کسه وشل شوي او اویا نور ټاپیان دي. او د سوریې دولتي رسنیو ویلي چې هوایي ځواکونو پرون د اسرائیل لخوا په حمص ولایت توغول شوي راکټونه دفاع کړي او غورځولي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې ووري او په اف ام سل 0.5 صفه بیا په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبری مجلې په دې برخه کې د ژوند رنگونه ووري.
د ژوند رنگونه
نو منیاز رول چې دا بس دا میلی کې ګرځو دلته سات تیر ده. بس دلته ځوانانو سات ورته رو
تم را وخت شو چې ډول غږوي
15